ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دی یو ساته خبرونه ته مو زه هلی اسد هر کله کوم مسکو طالبان وربل دی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل کله طالبان سره لیدل دی نن د اکتوبر 8 نیټه ده شل کله مخکې په همدې ورځ د امریکا د پخونی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبان او القاعده بریدونه پیل کړل
The United States military has begun strikes.
په افغانستان کې د جګړو لامل په زړګونو کورنۍ ویزای شوې دي. ملګری ملتونه وایي دا بشري ناورین دی خو لاسنیوي ته یې آمادګي نیسي. د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو کورنۍ وایي طالبانو اله هم د کورنۍ غړي نه دي خوش کړي.
عسکرو طالبانو ته تسلیم شوی دا ټول ډېر پریشان دي که ځوان دی خو راځي.
افغانستان کې له شاوخوا دوه میاشتو وروسته د پاسپورتونو د بیش لړۍ پیل شوه. راپور کې اوري چې خلک لا هم لستوندو سر ټکوي نو راپورنه هم لري د خبرونه په نیمای کې د اکتوبر 8 نیټه پاړه د خلکو نظرونه ورپسې د ماشومان او د حقونو پاړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې شریکه خبرونه ورېدل شي خو په پال کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له سفیو الله ستنګزی اورو
السلام علیکم د مهم خبرونو سره ټکی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی دي برېښنا شرکت د خپل پوروړیو جایدادونه پلوري څو خپل قرضونه پوره کړم او عبدالرزاق ګورناد ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله خبرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی دي بختر اجانس راپور ورکړی چې په دې لیدنه کې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو را په دې خوا د خبره د افغانستان وضع اوس مخ په عادي کېدو ده اخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي بلخی د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلی چې هیلې خودلې طالبان جر په نړیواله ټولنه کې خپل قوي ځای پیدا کړي کاملوف ډاډ ورکړی چې هیواد د ترانزیت انرژي او تجارت برخه کې پر خپل ژمنو ولاړ دی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل ته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دا دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې سفر کوي تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته تللی و د بشرپاله او مرستندوی سازمانونو د څو مشرانو په سفرونو سربېره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په کابل کې کتلي دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدر اعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات سره تر سره کړي میری ایلن مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس لارې په نیویورک کې خبرلارنه ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخکې له دې چې طالبان د اگست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخ وو او د دې هیواد شاوخوا 13 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیره بیا د خوړو د اکمخت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنیدونکو د شمیر مخ په زیاتېدو دی مګراوټي زیاته کړه د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کیږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي نن د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ او ځینو نورو دفترونو په مټ له کابله د سلګونو کورنیو انتقال پیل شو تمه ده دوی خپلو اصلي مینو ته په کندوز بغلان تخار لغمان او بدخشان کې انتقال شي د دوی شمیر د اوس لپاره 600 کورنۍ یاد شوی دی زرګونه کورنۍ په وروستیو څو میاشتو کې د جنګونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ویلي تر دې مخکې 380,000 افغانانو ته اړینې بشري مرستې رسولې دي د راپورونو پاساس باندې 3.5 میلیونه افغانان په کوردنه بيځای شوې برښنا شرکت د خپل پوروړیو جایدادونه پلوري. دا خبره د یاد شرکت عملیاتي چارو مسول صفی الله احمد زی رسنیو ته کړې. هغه ویلي برښنا شرکت د منځنۍ اسیا له هیوادونو د وارداتي برښنا له درکه نږدې 28 میلیونه ډالره پوروړی دی، نو ځکه یې پرېکړه کړې چې د خپل لویو پوروړیو جایدادونه وپلوري. تمه ده د جایدادونو د پلور وړاندیز د طالبانو د حکومت کابینې ته وړاندې شي او د هغوی تر تایید وروسته به یې برښنا شرکت په پلور لاس پورې کړي. د برښنا شرکت د معلوماتو په اساس خلک شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ له دې شرکت پوروړي دي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریاکتر په کچه 15.0 ثبت شوی، لږ تر لږه 60 تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د زلزلې مرکز کویټې ته په 100 کیلومترۍ کې د هارنای سیمه بلل شوی. د هارنایی د ولسوالۍ یو مسؤول نور محمد ناصر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د راپورنو لمخې په 100 مړو شوو کسانو سربیره د اوس لپاره د ټاپیانو شمیر څه باندې 300 تنه ښودل شوی دی. عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. دی د تانزانیا دی او په زنجیبار کې نړۍ ته زیږیدلی، سترګې پرانیستي خو په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ غړي ماتس مالم نن د ښاغلي عبدالرزاق ګورنا د بریالي کېدو اعلان په یو لړ رسمي مراسمو کې وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2021 is
د 2021 کال د ادبیاتو نوبل جایزه ناول لیکونکي عبدالرزاق ګورنا ته ورکړل شو. د کلونیالیزم د اغیزو په تړاو د هغه د غیر سازشمنونکو او زړسوان د کارونو او هم د فرهنګ او لوی وچو ترمنځ په خلیج کې د کډوالو د برخلیک په تړاو د هغه د کارونو په سبب د جایزه ورکول کیږي. د نوبل د جایزې مراسم د اکتوبر 4 پیل شوی او تر 11 دوام کوي. تمه ده سبا د نوبل د سولې جایزې ګټونکي یا ګټونکي اعلان شي. د بیلاروس جلاوطنه د اپوزیسیون مشره تخانوفسکایا او همدارنګ د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو د نوماندانو په سر کې دي. او د جرمنی د نازی رژیم د شاخه کارونو د یو کمپ سل کلن ساتونکو نن محاکمه کیږي. جوزف اس د 1922 تر 1945 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکس هاوزن په کمپ کې د 3500 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی. دا که څه هم چې عمر زیات دی خو د پښتون ګروګنو لپاره به 2 ساعته په محاکمه کې حاضر وي.
تاسو د ازادي رادیو یو ساته خبرونه اورئ. روسي نن ول دوی به د طالبانو استازي ورو غوړي څو په هغه نړیوالو خبرو کې برخه واخلي چې د دې میاشتې ورستیو کې د افغانستان په اړه مسکو کې جوړیږي. بل خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوب نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره کتلی دي. همکار مجملان سټډیو کې د دې دواړو مسلو نور جزئیات
مننه. دی روسیې رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لخلین رپورت ورکړ چې ویلي دي مسکو به د طالبانو استازو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړي چې ټاکل شوی ده د دې میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. ټاکل شوی ده چې د اکتوبر په 6 نیټه یعنی لا وسنه نږدې 4 ورځې وروسته مسکو د افغانستان په تړاو باندې د څو هیوادونو د استازو د خبرو اترو کوربه. په دې هیوادونو کې چین، هندوستان، ایران، پاکستان شامل دي. نن په یو خبري غونډه کې چې کله په مسکو کې ل زمیر کابلوف نه وپوښتل شول چې طالبانو ته به بلنه ورکړي، هغه وویل چې هو دی غونډه کې به طالبانو ته بلنه ورکړي. تر اوسه پورې موږ په دې اړه چې طالبان به په دغه خبرو اترو کې ګډون وکړي کنه د طالبانو غبرګون یا عکس العمل نه دی ترلاسه کړی، خو دا یو مهم سیمه ییزه غونډه کېدلی شي په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې د سیمې ټول هیوادونه پکې ګډون لري او د طالبانو لپاره به یو مهم فرصت وي د سیمې له هیوادونو سره خپل روابط، هغه حکومت روابط چې طالبانو جوړ کړی په افغانستان کې دا ټینګ کړي. دا غونډه همدارنګ له بل پلوه مهمه ده. دا دی 40 صنعتي یا G20 هیوادونو په هغه غونډه پسې جوړیږي چې په 12 اکتوبر به جوړ شي. د نړۍ شل صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزه کې به په افغانستان کې د یو احتمالي بشري ناورین د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث وشي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې نن په دغه خبری غونډه کې په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف نه دا مپوښتل شول چې آیا روسیا په افغانستان کې د بشري مرستو سره لیوالتیا لري. د زمیر کابلوف ځواب دا و چې بلې، روسیا غواړي چې مرسته وکړي او دا چې جزئیات څه دي او څنګه به مرسته کوي په دې باندې کار روان دی. په وروستیو کې کله چې طالبان لا واک ته نه ورسېدلي، د روسیې اړیکې د طالب استازو سره داسې ښکاري دي چې نسبتا نورې نړۍ ته ښې وي. پرله پسې طالب هیئتونه مسکو ته راتلل، د مسکو کې غونډې کولې، خبرې کولې، خو کله چې طالبانو واک ونیوه یو څه انتقادونه هم له مسکو نه اورېدل شوي دي. دا به په لوړه کچه باندې طالبانو ته لومړنۍ بلنه ای چې که دوی مسکو ته ولاړ شي، وروسته لاغې چې طالبانو په افغانستان کې حکومت جوړ کړ، دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی یو داسې یاد هیواد د سیمې ته وختل کیږي. په عین حال کې د طالبانو د سیمې سره د سیاسی او ډیپلوماټیک خپلتیا پاړه په ورستیو کې هڅې زیاتې دي. همدانن یو بل تازه خبر دا دی چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیرخان متقی سره کتلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وروسته د یو هیواد دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. اولته لا طالبانو او همدارنګه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جوړ شوی سرپرست حکومت له چارواکو سره ګوري.
ډیر مننه همکار مې اجملانو چې د زمیر کابلوب د ورستۍ او څرګندون او د چي روسي طالبان وربللې التوی ناسته جزئیات اوریدل. او سمرازو لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپینې ماڼۍ خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله پیل کړه. تر دې برید دوه اونۍ مخکې واشنگټن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي او د القاعده هغه مشران ور وسپاري چې د سپتمبر په ولسمې پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه یې دا شوه چې د طالبانو حکومت شي نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او د جګړې شل کاله دوام وکړي. افغانانو له دې شل کلن تاریخ څخه څه زده کړي؟ د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند د مشر سعد اسحاق ګیلانی نظر مو په دې اړه اخیسته دی.
دا نورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو، خو ډېر په کې وځپېدل افغانان، په زرهاو افغانان پکې ووژل شو. دا ناورین افغانستان لپاره ډیر ګران تمام شو او بل اخره کومې وعده چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه تر سره نه کړه، چې دا هغه د افغانستان بازسازی و یا بیا رغاونه و او بل اخره په افغانستان کې خو حکومتداری و. او د بوند کانفرنس نه دغه د خ حکومتداری بنیاد خراب شو.
ګیلانی سم محترم، سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه، که زده کړی وای چې دا باید سوشي د جهان سره روابط سره کم وساتل شي او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نیوي، د دوی مرکزونه نیوي. چې متاسفانه دا کار په داخل کاله کې ونه شو، دا شل کاله کې هیڅ څوک مثال نشي ورکولای چې دا دو پنځوس ملکونه په دې خاوره کې وو مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبارد شوي.
دغه تیرو شلو کلونو تک وګورو، شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځین غشتنه لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځین غشتنه لري. ګیلانی صاحب، څنګه طالبان باید دې غشتنو ته سر ټیټ کړي؟
د دې شک نشته دی، مشروع او نامشروع غوښتنه باید توپیر شي، باید دوی په ګردی میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنه چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي او بل اخر هغه چې د امارات اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته پرداګ کوي او هغه چې مشکلات وي په هغه به خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
دیلانی سل دغه چې تاسو نامشور ته وایسته مثلا کومه غشتنه د نړیوالو نامشور ده
ما زه خو نه پیږم چې هغه غوښتنې د اوس هغه عمومي غوښتنې د تر اوسه پورې خو د مکتبونه کړي دي او د خارجیانو استلې کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړ نه شي چې دا ټول هغه مشروع غوښتنې دي.
افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت او جګړې په اړه مو د ملي پیوستون د ګوند د مشر سید اسحاق غیلانی نظر اوریده. اوس هم یو ریپورت ورزو چې له غزنی نه راغلی دی. یو شمیر پوخانی افغان پوځیان چې د طالبانو په بند کې دي کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دغه پوځیان وخت د طالبانو له رسیدو سره سم طالبانو ته تسلیم شوي وو خو تر اوسه بیرته کورنۍ ته نه دي راستانه شوي. په ورته وخت کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي په دې اړه پلټنې روانې دي.
وروس ته لهغه چې د طالبانو لخوا د جنو په خوانیو افغان پوجانو د وژنې راپورونه خبره سول یو شمیر هغه کورنۍ چې غړي اله هم له طالبانو سره بنديان دي د دوی د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دي. د غزنی د اومه امنیتی حوزې د پخوانی امیر سمسور ورور نجیب وای غزنی ښار ته د طالبانو لننوتلو سره سم یو ورور له خپل وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوی خو تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نشته. نوموړی وای سمسور کوژده کړی و او کورنۍ په کابل کې اوسیږي.
اوس فعلاً د طالبان سبنیری په خپل ریاست امنیت کې نو د سرنوشت بيخي موږ ته غنر کوي چې د سرنوشت په شي شي نو موږ تشویش کې ډیر یو ورته د غزنی چې سقوط وکړي غزنی د سقوط سره د تسلیم شول نو عفومومي شوی د عفومومي د تر اوسه پورې موږ ته د موږ وروري را تسلیم کړی نه دی.
نجیب د طالبانو په مشرۍ حکومت نغواړي د عمومي عفو د فرمان لمخې چې دوی اعلان کړی ده د دورور له زندانه ورخوشی کړی. یوازې نجیب د اندېښنه نه لري. د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاجان هم ورته کیسه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپل وراره له وضعیت چې په ملي اردو کې سرتیری وو دی هم طالبانو ته تسلیم سوی احوال نه لري. ګلاجان د موضوع د حساسیت له امله د خپل وراره نوم نه اخلي او په دې اړه زیات جزئیات هم نه ورکوي خو وایي
تاره می په کول وردی میوان کې عسکرو طالبانو ته تسلیم سوی دا ټول ډیر پریشان ده کې ځوندې خورا خوشی کې
د اندخنی وروسته له هغه مطرح سوچې د غزنی د لومړی امنیتی حوزې د پخوانی امیر هاشم خان د کورنۍ وغړی سمو د وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې هاشم خان د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې له نه څلوي خروزو بن وروسته وژل سوی. د هاشم خان کورنۍ وای د مګړی د دوی ژوند هم په خطر کې دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ادعاوی بی اساسه بولی. نوموړی وای چې طالبانو د پخوانی حکومت ټولو پوځي او ملکی کارکونکو ته عفو کړي.
په دې اړه باید ووایم چې دا اداره دوام داسې هیڅ هم نشته چې مجاهدینو دي داسې څوک وژلي وي چې اسلامي امارت ته تسلیم شوی وي هغه که پخواني ملکي او پوځي کارکونکي هم وي. اسلامي امارت چې پخوانیو کارکونکو ته کوم عفو کړي هغه مجاهدین رعایتوي.
ښاغلی کریمی وای که د طالبانو له نامو چا ناوړه استفاده کړې وي په جدیت به دا موضوع تعقیب سي او رسیدنه به ورته وسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو یو ساته خبرونه ته غوږی د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند زنګله د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې پخوانی حکومت د دوی په سیمه کې کار نه دی کړی. دوی وایي د روغتیا پوهنې کرنې او په ډیرو نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په ځنګلونو کې میش دي او چار چاپیره د یاد سیند اوبو کلا بند کړي دي انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخوانی حکومت چارواکو د دوی لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګل سیمې یو وستونکی 50 کلن نواب خان چې د نومړې ولسوالۍ بازار ته په سودا پسې راغلی وو، آزادۍ روډیو ته وویل
په دې منطقه کې د ازمنګا ماشومان واړه د ټول د سی بي سرنويشت هم د ژوند کوي. نو موږ د حکومت نه دغه خواهش واړو چې موږ د پاره دلته یو کلینیک دغه کې یو مکتب جوړ کړي. اندغه مشکل موږ ډېر زیات مشکل لرو، او بل مشکل دا ده چې د دې دریا بیا مو یوه کمه چاراکت کوي، په درې ساعته کې دا کمه نشي راپورتل دغه وړي.
د دوی د خبرو له مخې چې دوی لا هم د ښوونې روزنې روغتیا برېښنا کرنې اوبه لګونې او په داسې نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. شپېته کلن عالمګل هم د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګله اوسېدونکی دی. دی وایي په دې سیمه کې کابو 400 کورنۍ اوسېږي، خو د ښوونځي نشتوالی دوی د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. دوی له طالبانو غواړي چې په راتلونکي کې د ټولګټو پروژو د پلي کولو پر مهال انډول په پام کې ونیسي تر څو د دوی شته ستونزې هوارې شي. د یادې شوې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد رسول هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
د کلینیک نیس مکتب نه داریم، شاګردای محمد بچای محمد بي سواد است، همي باید غور شو.
مکتب دلته کلینیک نه لرو، خوانزي نه لرو، زموږ ماشومان ټول بي سواد پاتې. موږ له حکومت غواړو چې زموږ لپاره کلینیک، خوانزي او د پاکو بوتاګانې جوړې کړي او د امو سیند غاړو تحقیقاتو ته پاملرنه وکړي، ځکه هر کال د اوبو څپې په سلګونه جریبه کاری نزیز مکه او باغونه وړي.
دوی زیاتوي چې لسین ها غړی او دی غړی د کښتوی په وسیله تک را تک کوي، خو د اوبو د زیاتوالي په موسم کې لګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. د امام صاحب د ځنګل سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالله کندهاري راته وویل
دغه ستونزه ده چې انډیواله دغه هر مسلمان انډیواله په 5000 5000 باندې کیمه جوړه کړې ده. ځنګ په 4-5 کورو باندې یو کیمه بس دغه کیمه د انډیواله زیاتې ورمنه بعد باندې پورې وځي ور پورې وځي انډیوال داسې وخت راسوي چې شپې انډیواله 9 بجې یو 11 بجې یو بجه مریض جوړ شوی دی، چې مریض هغه غړ تر اوسه انډیواله شپه باندې سار.
دا چې نوی حکومت د بیا رغونې په برخه کې کوم پلانونه تر لاس لاندې لري، په کندز کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسؤل متی ولا روحانی آزادی رادیو ته وویل
مون پلانونه لرو، حواسی مې ضرورت لري او ستونزې لري د پلچکونو د لارې او نور دی وبو یا نور اسانتي ورته نوی برابر شوی. ان شاء الله د ست کمیسون ولا هم په پام کې لري چې هیوادوال ته مرستي ورسیږي او اسانتي ورته برابر شي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ځنګلونه چار چاپیره د اموسین وبو کلا بند کړی دي، او په دې ځنګلونو کې مېش خلک د کرنې، مالدارۍ او کپنیونې له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي.
تاسو د ازادي رادیو یو ستاسو خبرونه ته غوږی. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو د مرکز لخوا په اسادآباد او څو ولسوالیو کې سلګونو ځوانانو ته د کمپیوټر حرفوي زده کړو او کانکور ته د چمتووالي فرصت برابر شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مسولین وای اوس په مرکز اسدآباد او دری ولسوالیو کې د کانکور لپاره د چمتووالي کمپیوټر، انګلیسي ژبې، ویناوالۍ او ژورنالیزم برخو کې 1,150 ځوانان پر زده کړو بوخت دي. د دوی په خبره چې یاد کورسونه د بهر میشتي کونړی سوداګر شوکت زمانی پر مالی مرسته چلیږي. په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مشر احسان الله احساس ازادي راډیو ته وویل یاد مرکز په 2018 زیږدیز کال کې رامنځته شوی چې تر اوسه په زرګونه ځوانان او پیغلې په بیلابیلو برخو کې روزلې دي.
موږ له هغه مهال راهیسې په زرګونه خویندې ورونه روزلې دي او په وړیا ډول مو تعلیم ورکړی دی. کونړ فرصت مرکز کې اوس مهال د انګلیسي ژبې، معلوماتي ټیکنالوژي څانګه، د ژورنالیزم او د املا انشا څانګې لرو. له دې وړاندې موږ حرفوي زده کړې هم درلودلې چې هلته مو هم څلور برخې درلودلې چې په خیاطۍ، برقي حرفه مو درلودله، د موبایل سافټویر او هارډویر.
د احساس په خبره چې په افغانستان کې د نوي بدلون راتګ سره یې د نجونو لپاره د خیاطۍ او نورې برخې بندې کړې دي، او هیله لري چې طالب چارواکي په ټول افغانستان کې د ښځو تعلیم او کار کولو ته اجازه ورکړي چې ورسره به دوی هم بیرته خپلې بندې څانګې پرانیزي. ځوانان په دې خوښ دي چې ورته د وړیا زده کړو زمينه برابره شوې ده. امان الله نورزی او عباد الله وای
د ویناوالی شاګرد ما د شوکت زمانی څخه ډیره مننه کوم چې دلته موږ ته فرصت مرکز دا وړیا زده کړې زمينه برابره کړې ده. نو دلته په بلابیر ورک کې زده کړې کې غواړم د کانکور ما د ګیره او انګلیسي او کمپیوټر زده کړې دي او به خلک ډیر دي او په شخصي مکاتبه ته د لاسرسي نه لري.
زه دلته په فرصت خونیز مرکز کې د انګلیسي څنګ زده کوونکی یم او دلته راځم. دا هغه کورس دی چې وړیا کورس دی. دلته موږ ته وړیا زده کړې کیږي. دا داسې کورس دی چې مسلکي استادان لري، تکړه استادان لري په هر بخش کې. موږ ته بیل بیل زده کړې لکه کمپیوټر شولو، ویناوالی شوله او داسې نور کلاسونه مخې ته به.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپل زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولی او وای د شوکت زمانی د هڅو په برکت له 12 ټولګیو څخه زیات فارغان په تیر کانکور کې د خپل خوخي 15 ته بریالي شوي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
په څلورو کالو کې 2000 شاګردان زمونږ په مختلفو بخشونو کې روزلي دي. تقریبا 90% مونږ په تیر کال کې او سه کال سل په سلو کې زمونږ شاګردان لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی دی. نو ځکه زه وایم چې دا ډیر ضروري دي، ډیر ګټور دي، د معرفت لپاره ډیره فایده لري.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې د شوکت زمانی ترڅنګ فاروق صافی او عبدالغفور اکبر چې بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي هم په کونړ کې د پوهنې په برخه کې همکاري کوي او له نورو بډای کسانو هم غواړي چې د تعلیم په عامولو کې ورسره مرسته وکړي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په قندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو فرصت برابر کړی دی.
ریپورت غوږوي چې په کونړ کې وړیا ښوونیز مرکز د ځوانانو لپاره څومره اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د 15.5 ریختر درجه په کچا زلزلې د پاکستان جنوبی سیمې نن سهار وختي ولرزولې. دا زلزله هغه مهال وشو چې اکثره خلک ویده وو. د پاکستان د طبي پیښو د چارو د ادارې په وینا دې زلزلې لږ تر لږه 40 تنه وژلي او تر 300 ډیری ټپیان کړي دي. نور جزئیات په راپور کې.
ژغورون کې وای ډیر تلفات شوه او ماشومان ته وشتي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټ ختیسته په 102 کیلومتر کې وو او ژوروالی 40 کیلومتر ته رسیدي. د دې زلزلې له امله تر 30 ډیر خام کورونه نړیدل دي. په تلویزیون راپورونو کې ښکاري چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوی دي او بامونه سوري شوی دي. د بلوچستان په هرنایي شهر کې د شار مرستیال کمشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل
دا شپې په 3 بجې تقریبا زه خپل خو په کوټه کې وم او وارل د کوټه کې محسوس اسو په شاو خپل کو کې محسوس اسو یو خو مرکز یار نه یو نو فارنای کې څه زیات نو دته څه زیات نقصان کړو تقریبا 3 بجې وې د شپې.
په خپل رسنیو کې داسې تصویرونه خبره شوې دي چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک بیا لویری لارو کوڅو ته راووتل. جی او تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړي دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورون کو د شپې په تیاره کې د خلکو په لټنه کول او د زینو ټپیانو درملنې د موبایلونو څراغونو ته وکړه. رويټرز شانس سرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمې زروختونونو ته انتقال شوې دي او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټي مرکز زروختونونو ته ولېشتي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې پوځي هلیکوپټر لشتر لژن نه تنه کوټي ته د درملنې لپاره انتقال کړی دي. پاکستان هغه واد چې زلزلې په کې نسبتا ډیر کیږي. په کوټه کې د 1915 کال زلزله مشهور ده چې د 1.1 ریختر درجه دی. زلزلې د 1.2 زرو ترمنځ کسان وژلي وو او د شار ډیره برخه نړولې وه. په 2008 کال کې د 2.8 ریختر زلزله چې مرکز یې د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 15 کیلومتر کې وو د نږدې 3000 کسانو ژوند واخیست.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
پاکستان کې د سختې زلزلې په اړه مو د احمد شیبر راپور اوریده. اوس هم د خبرونې نیمایي تر رسیدلې او لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزی اورو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی. باختر اجانس راپور ورکړی چې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو راپدې خوا د خبره د افغانستان وازه اوس مخبخه کېدو ده. کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام WFP مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري UNHCR او ځینو نورو دفترونو په مټ نن له کابله سلګونه کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته استول کیږي. 600 کورنۍ به په لومړي ګام کې کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږل شي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.76 الکتر لګشل ته نمړ شوي او له 300 زیات نور کسان ټپیان دي. او عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. ښاغلی ګورنا په خاټه د تانزانیا دی او اوس په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ ویلي دي چې ښاغلی ګورنا دا جایزه د کولونیالیزم د اغیزو په تړاو او همدارنګ په خلیج کې د کډوالو په تړاو د هغه د زړه سواند او غیر سازشمنونکو کارونو په خاطر هغه ته ورکړل شوې ده.
لاندو خبرونو ته غوږوي. همداسې مو چې د خبرونې په سر کې واوریدل چې نن د اکتوبر 10 پر افغانستان د امریکا د یرغل د پل شلمه کلیزه ده. موږ د دې ورځې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي رادیو له یو شمېر اوریدونکو نظرونه پوښتلي دي. دا نظرونه واوري ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې شریک خبرونه اوریدل شي.
فریدیم سپرشکلن روزگان افغانستان باندې د امریکا د بریډ شرکاله پرسول داشنن بیرته طالبان واکمن سر پر وطن باندې او بیوزلی فقر بیرته راغلی دی. دا زموږ غلطی ده ځکه یو ملت باید هیڅ وخت پر بل چا باندې تکیه ونه کړي. هر څه چې وی هغه زموږ خپل پلاس دی. پردی موږ نسی مړولای که مور کې یو ورځ دوه ورځې مګر زموږ د وطن چارې زموږ خپله د افغانانو په لاس کې دي. د دغه درد احساس به صرف افغانان کوي پردی یې څه کوي. صحیح ده موږ کله چې امریکا برید وکړي زموږ تقاضا زموږ غوښتنې دا وې چې موږ به د نړیوالو سره سیالي وکړو، موږ به تمدن ته وړاندې شو، موږ به یو څه د تمدن خوند واخلو، موږ به د نړۍ د نورو ممالکو په شان په هر څه کې خپل مسلکي کسان ولرو. مګر دا چې موږ بد استفاده ترې وکړله ونه سوه، نو نتیجه یې موږ ولیدله. اوس بیرته فخر بېوزلي راباندې راغلې ده. دا اوس د افغانانو په لاس دی چې څنګه دوی خپل سرنوشت خپله ټاکي، آیا د نوي حکومت سره درېږي نه درېږي. فکر کوم دا هنوزم یو ډېر چیلنجي وخت دی.
السلام علیکم. نوم سیف الله تخلص حمیدی د کابل ولایت د سروبی ولسوالۍ. یو شکال عمر لرم دا چې نن پر افغانستان د امریکا د یرغل شل کلونه پوره کیږي. که څه هم زموږ عمر هم کم دی خو د خپلو مشرانو څخه مو اوریدلي د امریکا راتګ هم افغانستان ته د بدمرغۍ او پیل و. داسې کوم اقتصادي ګټې هم نه درلودلې. که موږ ګورو چې کله امریکا دلته شتون درلود یو څو خاصو کسانو ته ګټه رسیدله چې د دومره مرستې به هغوی سره کولې چې د هیواد ځینې اقتصادي سیستم یې هم ځان سره کړی و. کله چې امریکا ولاړه د افغانستان اقتصاد بیرته په ټپه ودرېده او د خاطرې خدا هم دي چې کله به چې د امریکایي ناټو ټانګونه مخکې ول حتی امبولانس ته به هم اجازه نه ورکوله چې له دوی څخه مخکې شي.
نوم می نجیب الله دی د وردګ ولایت اوسیدونکی یم او 25 کلن یم. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته د القاعده د ځپلو او ختمولو په خاطر په افغانستان حمله وکړه او د طالبانو موجوده حکومت یې له منځه یووړ. د یو با تحصیل افغان ځوان په صفت هر تغییر او تحول د خپل ملک که هغه په هره برخه کې که په کوچنۍ سطحه یا لوړه سطحه وي که په سیاسي او اقتصادي لحاظ وي د هغه څخه ځان خبرول زما لپاره ډېر مهم دي. کله چې امریکا په افغانستان حمله وکړه دوی ځینې اهداف درلودل. د القاعده شبکې له منځه وړل د دوی په وینا د تروریستي ډلو له منځه وړل کوم چې په افغانستان کې شتون لري د مخدره موادو کښت له منځه وړل او په افغانستان کې یو داسې حکومت تشکیلول چې د امریکا ګټو ته ژمن وي. خو د دوی د ماموریت په پیل کې افغانستان کې دوی ټول د خپلو ژمنو خلاف عملونه ترسره کړل. د مخدره موادو کښت زیات شو. د ترهګرو او القاعده شبکه په بهانه یې په لکهو مظلوم افغانان شهیدان کړل چې بلاخره القاعده مشر ته پاکستان پناه ورکړې وه. ښه مې په زړه کې کله چې کوچنی وم موږ په پټیو کې لوبې کولې چې د امریکایانو یوه تیاره راغله او له تیارې څخه یې بوټان او نور د پاک شان راورتېږل تر څو خلک دا فکر وکړي چې امریکایان افغانستان ته د کمکونو او مرستو په خاطر راغلي دي.
دا چې طالبان بیرته راغلو واقعیت هم بې وزلي یې راوستله. دلته 40 کاله زموږ ځوانان ولاړو، زموږ مشته کندیانې راپاتې شوې، زموږ خوندې وژړېدې، زموږ مندې وژړېدې. دومره بې وزلي یې راوسته چې هېڅ یو انسان یې تصور نشي کولی او فکر یې هم نشي کولی چې دا دونه به څنګه مړي، یا به دونه څومره شهیدان شوي، یا په یوه خوا کې یا په بله خوا کې. امریکا ته واقعیت هم غصه دي، دا خو واقعیت ته چې غصه دي ځکه چې دغه یوازینی لامل یې امریکا وه. دغه زموږ ځوانان چې ولاړو، دا زموږ هېواد چې خراب شو، دا زموږ وطن چې خراب شو، دا یوازینی لامل امریکا وه. نو په همدې خاطر هر افغان امریکا ته په غصه دي. واقعیت هم هغه ورځ هم راته په یاده چې 40 کلونه مخکې د پیښې ادارې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان باندې برید وکړ، په ترڅ کې طالبان نظام نسکور شو. خلکو هغه وخت کې احساس و، هغه وخت کې د یو شی ورځې په تمه و. نو په هغه وخت کې چې موږ کومه کیسې کولې، یا هغه سپینږرو، یا هغه ځوانانو، یا هغه خلکو یو څه تمه ورته والی د زندګۍ ته، د افغانستان جوړېدو ته. واقعیت هم په تېره 40 کاله دوره کې ډېر کار وسو. نو موږ بیا هم داسې یو هغه ته هیله لرو چې راسي، که د طالبانو له خوا څخه یې، که بېرته جمهوریت یې، چې زموږ ځوانان، زموږ هغه خوندې چې ژړېدلې دي، هغه خوندې چې کونډیانې شوي دي، موږ دې ورځې ته په هیله یو چې بېرته دغه او ټول افغانستان پر یوه سترخانه باندې سره راټول شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اسلام الله ولسمال دی، د روزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. 40 کال عمر لرم. دا چې امریکا پر افغانستان برید کړی دی 40 کاله پرسوله، دا مسله موږ ته ځکه نه ده مهمه چې نور ستونزو بیخي پر سر اخیستی یو، باور وکړي ډېر پر سر اخیستی یو، او نه پوهیږو چې موږ څوک دی. بیخي هم دې مسلې ته پام لا نه دی. موږ یوازې اوس دې مسلې ته پام کوو چې یوه ګوله ډوډۍ به د کومې خوا کو، بنګونه بند دي، زموږ ماشین هلته په بنګو کې دي، هغه به څنګه راوباسو. دې مسلې موږ اخیستی یو، دې مسلې اخیستی یو چې زموږ هغه خواري چې موږ کښلې ده په تحصیلي برخه کې، هغه به څه سي، څنګه به کېږي، موږ سره به د کوم عمل کېږي، زموږ راتلونکی برخلیک به څه وي. تر ټولو دغه مسلې موږ اوس ډېر سرګردانه کړي یو. د امریکا 40 کاله چې دی دلته تیر کړي دي، یا 40 کاله مخکې دی برید کړي دي، دې ته بیخي موږ هېڅ پام نه دی کړی، او هېڅ ورته پام په پروا کې نه یو. باور په خدای وکړي د امریکا ته موږ ډېر زیات په غوسه یو. ان ځینې حالاتو کې زه د امریکا چارواکو ته چې هغوی کله په اجتماعي رسنیو کې ښکاره کېږي، پوسټ کوي یا لیکنه کوي، زه لاندې په کمنټ کې خپله غوسه هملته سړوم، ورته لیکم چې تاسې موږ سره څه وکړله، موږ سره ډېر سخت ظلم وکړي، 40 کاله دلته تاسې پاتې سولاست، موږ ته داسې مهم کار ونه کوي چې هغه زموږ دغه د 40 کاله وروسته زموږ ستونزې رال کړي، نه په اقتصادي برخه کې، نه د بیا رغونې په برخه کې.
او نه په بل هیڅ برخه کې تاسو موږ د پاره هیڅ هم نه وکړل. په دې خاطر زیات ورته په غوسه یو چې موږ مو شل کال مخکې چې په کمال کې وو تاسو شل کال دلته په تریلیونونو ډالر مصرف هم وکړي، خو تر شل کال وروسته بیرته موږ اوس موږ بیرته هغه شل کال مخکې چې په کوم وضعیت کې هغه حالته بیرته ایستنیږو.
زما نوم موسا دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. هغه ورځ راته اوس هم یاد ده کله چې امریکا په افغانستان یرغل وکړو او د طالبانو دولت یې ړنګ کړو. د بی باون تیارو هغه بمباریانې دا هم ما ته اوس یاد دي. هغې نه پس په افغانستان کې یو نوی دولت رامنځته شو. په افغانستان کې ډېر تغیرات رامنځته شول، پرمختیایي کارونه وشول، د صحت په برخه کې د سړکونو جوړول، مکتبونو جوړول او داسې نور. موږ په انتخاباتو کې هم څو ځلی ګډون وکړو، یو ځل کرزی صاحب شو، بیا کرزی صاحب، هغې نه وروسته اشرف غنی صاحب ولسمشر شو، چې د دې سره د خلکو په ژوند کې یو ستر بدلون رامنځته شوی او د نړیوالو مرستې زیاتې شوې وې. خلکو ته کارونو زمینه برابره وه، خو څرنګه چې نړیوال ځواکونه او د هغوی متحدین د افغانستان څخه لاړل، نو اوس په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، خلک د ډیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
زمانوم جری غلام رسول د ګننو سیدون کې ما د امریکایي قواو پراتک سره چې افغانستان درغله لی سره د دینه چې یو څه یو څه مثبت اړخم لره خولې منفی اړخونه هم لرل. دلته په افغانستان کې داخل د افغانستان کې چې خپل منځي اختلافات را منځته شول، ترڅنګ ځینی ترهګری ډلې پیدا شولې چې دوی یو دربل پر وړاندې باندې چې هغه فعالیتونه کول، دا غوی یو د بل زپلو د پاره هڅه پیل کړلې د خپل منځي اختلافات پر منځ کې دوه سره لارې باندې شولې، ترانزټي لارې باندې شولې، تجارت کی زیان ورزید. هغه چې دغه منفی نقاط هم په افغانستان کې پرې خود لو لام جریان لري.
سبحان الله د اسداباد خار اوسیدونکو یم. د نن نشر کاله مخکې د امریکایانو ته افغانستان ته ډیر زیات ګټور و، ځکه چې موږ فکر وکړو دا غوی راتګ په افغانستان ته ډیر ګټور بدو چې یو خوانه نظامی اړخونه سره زمون قوی تجهیز کېدل سره بل خوانه چې وو نو بنسټیز کارونه هغه اسنادي کارونه په افغانستان کې ترسره شو. اقتصادي وضعیت او دا غوی غیزه چې په افغانستان کې وو د افغانستان اقتصاد لپاره ډیره ګټور و. په داسې رزت زیاتره خلک چې وو په کارونو کې دوی سره مشغول وو او دا یو سنه پکې ګټه پیدا کول نو اقتصاد افغانستان ډیر زیات پیاوړی دوی سره.
نوم می نعمت الله همت ته ځای می د هلمند ولایت نواول سوالی ده. نو عمر می شاوخه څلر وشت کال دی. پوهیږم چې نن هغه ورځ ده چې لنن څخه شل کال مخکې امریکا پر افغانستان برید کړی وو او د دې برید په نتیجه کې د طالبانو حکومت نسکور سو هغه مخکنی او دلته یو نوی انقلاب رامنځته سو او نوی اداره جوړه سو په افغانستان کې. یا هغه وخت چې کله په افغانستان باندې برید وسو ډیر خلک توانیان سول، توانونه ولیدل، خو د دې ترڅنګ به ځینې کسان و چې هغه ګټ ولیدل نو ډیر څه تر لاسه کړ. نو دا مسله به د افغانستان د لپاره د هر هغه چا د لپاره چې په افغانستان کې ژوند کوي دا غو د لپاره اړین نه وي، خو سنۍ ستونزو دغه څه د خلکو څخه خیر کړي ځکه وربت زیات دی، ټولنه کې ستونزې زیات دي. نو په هغه کې فکر زیات دی تر هغه چې پر دې مسلې باندې فکر وکړي.
زه په حوال کې تاسو ته او تاسو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام کوم. بعد سلام څخه زما زاید لشکرګاه شهر دی، نوم یې فضلروي شیخ ساده دی او عمر مې 45 کاله دی. بلې و په دې ورځ کې موږ دلته نه وو، موږ مهاجرو په بلې واد کې، خو په پوهیږم چې په دغه ورځ دوی حمله کړې ده پر افغانستان باندې تجاوز کړ. امریکا ته غوسه یو، په دې خاطر غوسه یې چې زموږ شتمني کنګل کړل، پر موږ باندې لارې بندې کړې، تحریم پر موږ ولګوي. نو دا خو یوازې د امارات یا د اسلامي دولت په ضرر نه ده، دا د خلکو په ضرر ده. دا خلک بېوزلي خلک دلته سته، پر دیو باندې فشار دی، پر دولت باندې دونه فشار نشته لکه پر خلکو باندې، بالخصوص پر مظلوم خلکو، بېوزلو خلکو، پر غریبو خلکو فشار دی. پر دولت لکه دلته چې پر دې خلکو فشار دی، پر دولت دونه فشار نشته.
احمد شاس پر اصلي د کندهار د ښار اوسیدونکو فعلا په درېمنه هکې او عمر من دو اویا کال باندې و دقیقا درسنی څخه مې هم اوریدلی و او زه هم په یاد کې مې پاته و زکه دا حوادث پېښېدل خو نو موږ په هر څه پوهېدلو نو شل کال وړاندې حافظه دونه کمزوری نه ده چې حوادث مو یېري خو امریکایان شل کال مخکې اول بمبارډ په همدغه ورځ وکړ پر افغانستان باندې او بیا د افغانستان د نیول لپاره اقدام وکړ. بله مهمه ورځ دا د افغانستان د خرابې دپاره یو بنیاد کښېښول سو. په افغانستان کې نظم موجود و، هغه نظم برهم سو. په دې نامه چې ګویا موږ د بین الملی تروریزم پر ضد مبارزه کوو، موږ په افغانستان کې د فساد خلاص دولت جوړو، موږ د مخدره موادو قاچاق ته بینوړو، خو لیکن د دوی د راتګ سره سم دا ګرد خبرې په افغانستان کې برعکس وې. نو د دې څخه داسې ښکاري چې دوی نه د تروریزم د وهلو دپاره او نه هم د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي دپاره او نه هم د اداري فساد د له منځه وړلو دپاره هدف درلودی، بلکې هغه تقویه او حمایه. موږ دا خبره باید ما سبق چې موږ د امریکایانو په وتلو کې ګټه کړې ده که تاوان؟ زه وایم چې موږ د امریکایانو په وتلو کې ګټه کړې ده. اول دا چې ټول افغانستان د زورواک په لاس کې وو او ولس یې ګروګانو.
نوم یې محمد سلیم دی، د 50 کالو تقریبا داسې دا موږ ډېر ستړي یو، ډېر ټکو ټکو ملک مو دی، دغه رقم دی چې د یوې خوا ګرانی سي د بلې خوا څنګه سي، یو حکومت راسي بل راسي، دا خو لوس څنګه زموږ په ژوند کې را پېښه کړې ده. ګرده په چشمې شو هغه ټکانې په مغزو کې دی، ګرده خو ران ستړي دا سي ټکو ټکو دی بالا بیا زار دی د جشانو ستونزې مو په یاد. موږ داسې حسابي تقریبا ګرته وسره پېښته ودی دغه رقم چې په شپه کاروبار ولا کې پېژو.
زه کفایت الله نافیم د کابل په 19 ناحیه کې ژوند کوم او ویل کیږي نن په افغانستان باندې د اکتوبر ومه په افغانستان باندې د امریکا لوري د بریټ شل کاله پوره شول. اگر کدا موضوع ډیره مهم هم نه ده، خو بیا هم مهمه پدې ده چې هغه وخت هم کله چې امریکا په افغانستان باندې بریډ وکړ یو لړستون زی وزېګولې او ستونزې دا وی چې زیاتره خلک کډوال شول، زیاتره بیرته راغلل، زیاتره بیکاره شول، زیاتره بیکوره شول، زیاتره کونډې او رندې او یتیمان شول او همدا ډول کله چې وتل بیرته یو لړ ستونزې دا وزېګول چې د فقر په افغانستان کې فقر خپل هاوج ته ورسېده او همدا ډول خلک بیکاره شول. تقریبا 90% شاوخوا اټکل لمخې چې په افغانستان کې بیکاری او همدا ډول د مالی ستونزې او بحران رامنځته شو. دغه هغه ستونزې وې چې په افغانستان باندې د امریکا د یرغل پایلې وې.
تسهیل د افغانستان له بلابل ولایتونو څخه د ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه اوریدل چې د اکتوبر 8 په افغانستان کې د امریکا د شل کلن جنگي ماموریت پاړی ورکړی وو. وسم د ازادي رادیو او یونیسف د غړي خبرونه چې د ماشومان لپاره جوړه شوې ده، تاسو رابول چې هغه خبرونه ووري.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګان ته ماشومان سره ډیر خوشحال کوي. کچې ته تاسو ور سره په نمو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستا سیم د سیمایي پکیږي. بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبري
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه پورته کېږي. نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منو دونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګه وله په ماین باندې ولته فرمان کوي همزولي راته وایي ګډا لاندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې موږ په موږ باندې باندې لګيږي، خو موږ بس اوسې کار کاتي کا وک سوک وک لارګه و بس په وهینو.
پوتلار هم بدل لګیږي، پرونه هم بدل لګیږي، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ مې دا هیڅ نه ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
شدا دریو گتی مری اس وی بس دلر دلر کے بس پہ کلخ تک چن است بس دادر کال کر سینا ورا رس اس گرا پس خان اس پھل کر بان بے گانا چرا اس پہ رس خان و دست و ادا دا شال تا و دیس دا کی
دغاتی د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنيان لري ورته چې د موږ رکانت لاینه سي ته خدای سي د موږ د سي په ولاړی زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خاري څه ودی
چې په خاري ستان
نه نه
مګ ته څه جوړولای شو زغه د بخاده ورجوړه کې بخانه شي جوړولای په چا په برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي مخ په خپکیږي خای نه شپ خای نه زو ورته وای کله خدای جنگ ورته کنه خدای دې تو سم د غاریک
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو هم داسې ګوډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اس بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. لن موري سره مو مرکه کړي او ښه وکشي.
زه دوه ډول د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دی کوم بل ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورزتي مایو دی. دا خپل یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار کې درې ماشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیه وکي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی سي سستونزه ورته پیدا شوي او او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپه ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادی کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه دوی معلولیت ورته یادوي پروانی لحاظ دغه په کوچنی څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا اندازه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضي وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پخې ژوبل او دی حیوان په خجوب لوي هغه ته ورته پرتل کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتل کوي. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتواله دی په کسانو کې چې مایوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغه ارادي نه منل دي، د هغه هستی سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نور کومرون نمستر کې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دی خبره لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی، یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګ غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه یا فلانی غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي، دوی حمزه کوي مسخره وي په باندې ملانډي وي په باندې. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي، د
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي.
څو شال پکې کوملن کې دي چې لمنځ لاړ شي او تر ډېر زیاتې کچې پورې نوي سره نه پکې لمنځ لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدهي ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل عقده خالي کوي. یو دا ده، بل د دې کرکټر ماتیږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چې لري پاکش کوي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغ برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسأله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دی بیلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري.
دا او د دې ورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي، اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کی، او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی، دا وجه داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ. ډېر شکر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ملامتی مشران چه گونده باشی نکشران سه ملامت دی سپینگیری چینال چی آلا کان سه ملامت دی مشران چه گونده باشی
دست بارای دست به اتحاد پس بایا باش به ته با قدرت های پس مرگ و زجر و زجر این چه حالیه آمده و سر ما رحم کن خدا بر حال ما رحم کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو هم خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشافل است نشده بین ما نیست اوزا و همین بار پیش میرم با خدا خانای ما با آتش میرم با خدا خانای ما با آتش میرم
دو اوه آلمان و پمان زو پیچین پاپا